السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې او ساعت کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو د خبرونه په سر کې لمعمول سره سم په مکرې خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لکتر لگا لاس ملکی وګړي وژل شوی دي. یوناما پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان لمخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاو چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي. خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوې به بنسټ وبللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د دوشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د خځو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د خځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نوومبر په 15مه پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نور نړۍ کې خځې او نجونې د با عزته، خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلاثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1988 کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د هایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی و د 2008 کال تر پایه له لبنان څخه اوزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وي د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله یې وغانده. په تیرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل ډېر کله به پولیسو معترضان نیول خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ له میانمار سره په لوبه کې یو درې ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې درې درې امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله.
د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم، نیک هلا او احترامات می قبول کی قدر من او پروژه کون کو تاسو ټول ته شرع غلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنه خوښه زده کون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنه خوښه زده کون کو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستې نه لمنده يم چې تاسو ټول درنه خوښه زده کون کی د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو ګل لیست کون کو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لاته ټول درنه زده کون کو نه هله لرم چې مخکې تاسو د دشت پیل کې دوستا تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو جو ګللی زده کوونکو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له درې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې خوشحال قدر من زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوښه قدر من زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولرو. موږ تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوښه زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولرو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کوونکو موږ تاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلای شو درنو خو زده کوونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنو خو ځو زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سیرو ډیر ځل شمیر داسې کسان ستا چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پرې کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سیرو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي خو جو ګلالیز د کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې د ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دی پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکین هم ولاړ دي. یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې د دې د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې د ژوند ورځنیزي اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشه د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنی لاله څخه دی پرکوي یي هم د کابانو په ښکار کولو سره تر سره کی یي هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوي سره تر سره کوي. نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې تر اگرڅو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو. د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي؟ درنو خو ځو زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګن پلټنه کوو د هغو په حقله معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د زمکي د کوریل المریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سپش پر معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات مراته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافي علم دی کوم چې مراو تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د زمکي د کوریا د مریض نظامونو او د سنور موزګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي. نو کلهنده خلاصن ډول سره وایي مراو تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپريال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنی لاندې نیسي. خوشحال ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدی برخه کې مراو تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لو ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال اگرځي او ګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کوس مکه د مریض نظام له سیارو له جمهور څخه د چکابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو په یوه مریض نظام سیاري نه دانی دي چې د دوغو نو د نور سیارو له جمهور څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس پوهانو سره تر سره ویلي دي د زمکي قطبونه لږ نه نوتی او د استوا په برخه کې لږ وتلې دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نه سو ویلې چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل دی، بلکې موږ دا سو ویلې شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظم دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ تاسو د سوال سو چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دي، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په څیر سره موږ تاسو ته راپواله سو، ځکه چې د زمکه استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږد والی لري. هغه درنوز د کون کو همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی جوړی سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داس نور زیات شمیر برخې لري چې د هغه په برخه په باره کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کوو. خو په دې لوست کې موږ تاسو د زمکي تر ټولو لوړ او تر ټولو بهترین چې تر ټولو لوړ څوک ده د هغه په باره کې معلومات ترلاسه کوو. د زمکي تر ټولو لوړ څوک چې د درنو خوښوس د کونکو د اریسو کې په نامه سره دی چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړ څوک د سمندر لسته څخه 8,800 متره لوړ والي. هم چې نن درنو خوښوس د کونکو د زمکي تر ټولو ژوره برخه شې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی پدې کې د 1022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نام سره یادېږي. یعنی تر ټولو لوړ څوک چې د هغه خپل د اریس څوک په نام سره یادېږي او تر ټولو د زیاته چټه څوک چې د زمکي د سطح څخه ډېر زیاته چټه پرته ده هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نام سره یادېږي. کچېره تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه وو سړي تاسو کول سي د دغه زمکي د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار سره تاسو کول سي د زمکي تر ټولو لوړ څوک او تر ټولو چټه څوک پیدا کړئ. خوشحال درنو زه کوم کو همدارنګ د نن ورځې په لوست کې استوا کرشه او اقلیمي سیمې بل ولو چې استوا کرشه ستاوي او د استوا کرشه څخه زموږ تاسو هدف ساتي. خوشحال درنو زه کوم کو پلان او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کرشه ستاوي. استوا کرشه په خپل لوی پرز دایره ده چې د ځمکه کرایه پر دوو مساوي یا هم برابر برخو باندې ویشل ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو او سیږي موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده چې یوې برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او هم چنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی سي. راځو خو جوز د کونکو د سرطان کرښه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خو جوو قدر منز د کونکو د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په کرا کرا شکل سره یهم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو په لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره واریدې سپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درويش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې کبل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نام سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګي پر ارض البلدونه باندې واریدې شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نام سره یادیږي. همچنان درنو خوژوز د کونکو د جدي کشه په حق له معلومات ول. د جدي کشه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واریدیږي. تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نام سره یادې شوی دی. او د جنوبي نیمه کره دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چشمه ایسته کیږي، دوبی را مېسته کیږي. او د جدي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د ورې د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې ورېدوي. هم چې نن درنو خوژوز د کوونکو مرستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق له لولو. درنو خوژوز د کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردې شي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واریدیشه. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نام سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واریدې شي، نو دا سیمې د استوایی مدرنینو په نام سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نام سره یادیږي. هم چې نن درنو خو ژوند د کونکو د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړې او بدري سیمې دي. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خو ژوند ګلالي د کونکو همیشه د پیاد بلري متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېر یخ بي او نه هم هوا ډېر زیاته تود اوسي. نو دغه سیمو ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتی دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمه کره کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نام سره یادیږي، چې هوا ډیر زیات یخ وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډیر زیات یخ احساس کوي. نو خو جوړ غوړل دي کونکو هله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو او سيږي او د نن ورځې د لوس په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کونکي هم دا پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي او ورسره د هغه څخه به ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کونکو تاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم په پښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دی یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی کدر منو غللی زکون کو زبرش ناغم خور تاسو ټول ته شرغ لاس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول کدر منو خوښه زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می درنو زکون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته نو هله د چې تاسو ټول کدر من زکون کی لخل زنو سره خپل کتاب کتابچو کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره قدرمنو ګلالي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه او پیښنې کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږمې سپېری هم چې نن قدرمنو ګلالي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوع کاني چې نن ورځ به مرافس په لوست ولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه او پیښنې دوم د اروپا د طبيعي جغرافیه په حق له سپوهیږي دا هغه دوی مهم موضوع کاني دی چې نن ورځ به مرافسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زکون کو د پرته وجو د کټ په هیله یې ما هیله د چې د لوست تر پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدرمنو زکون کو د لوست پیل په شی بو کې لومړی مرافسو د اروپا لوی وچه او پیژنې د دې په حق له معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې درنو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیل په حق له معلومات ولو کوم چې د جغرافیه موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو درنو قدر منو زکونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی و چې لږ جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانه سمندرګي دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سیند دی د کاسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شي او لویدیز دی د اطلس اکیانوس اټلانټیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنښې څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په حق له وپیښو هم چې نن درنو قدر منو زکونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخي وچې سره نشه چې د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمیر جغرافي په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې غني او هم چنان د یوریشیا په نامه سره یې یاد کړی ده د اروپا په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچې کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر سیړنه وسول هم چنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیرنه وسول نو په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر شو او 22 میلیونه تنو ته رسیدي او کچیر ستاسو په یاد بدرونو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل څلور اشاری یو ته رسیدلې د دې تر څنګ درنو زکونکو چې څلور اشاری یو میلیارډ وګړو ته رسیدلې نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه زمکو کې د دې د وګړو شمیر چې ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو همچنان درنو غللی زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچی ماتو ساحو ته متوجه اوسوجو نو په د ماتو ساحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له عملې په وچ کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووز مې را مېست کړی دي چې موږ دلته په ځینو لوی ټاپووز مو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې دا هغه جملو څخه درنو زکونکو لمړنۍ چې دي د اسکاندو یا ټاپووز مند دغه ټاپووز ما په له په دې تاس په وزم کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي دوهم چې د درنو زکونکو د بالکان ټاپ په وزم ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپووزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپووزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپووزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویل شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپووزمه چې ده هغه د افنین ټاپووزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لوی وچې په اپین ټاپووزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې په معلومدار توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپووزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالیز د کونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت او څلور هایو وپېژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافي په حق له معلومات لسته راو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو ګلالیز د کونکو د اروپا لوی وچې که هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي یي بیلابیلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه په خپله د اروپا لوی وچې که هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لوی وچې کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخې وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچه واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ تاسو چش وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیا زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغو سیمو کې د ګنزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې دغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیری سوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا په خپله ډېر زیاتې تیری سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې ده په خپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یا هم یخه شوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویو وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الپ غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداری کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځلرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه اوربانې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و، اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي، او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو جواب لري زده کوونکو تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژني او د دوغو په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچ مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ موقعیت څلور خای مو وپیژندل، همچنان د اروپا په لوی وچ کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ پراخوالی په حق مو معلومات ترلاسه کړ، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي، او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیر نه وسول نو 22 میلیونه تنو ته د دې شمیر رسیدي، او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو زیات سمندرګي او خلیجونو په حق معلومات ترلاسه کړل، او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په حق هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسې اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او کچېری درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدل چې دغه پوښتنه څنګه حل کی، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حق له بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په حق له معلومات ولولئ، ان شاء الله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو کډر منو زده کوونکو، زما تاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پر وو. هیله مندیم چې د تم ټولګي لمړی لوست په مو په شا او درست ډول سره زده کړو او سیږي خدای وکړي چې یو څه ترلاسه کړی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په ما شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات میکبول کی کدرمونه کول لیست کون کو زبرش نغم خار تاسو ته شرق واس مم ده نه هم ترکی جغرافیا مضمون لمړي لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول کدرمونه کول لیست کون کی برات رو و جوړو صحت مند هو سیږي او د صحت چم به بون پتن می درنو کول لیست کون کو په دې ټولګي کې مو راو تاسو د اورفا د لیو چې په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راو. نن ورځ د چیز مرو تاسو د نه هم ترکی جغرافیا مضمون لمړي لوستي مو راو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره مرتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ټول لیست زده کوونکو په تیر ټولګي کې مرو تاسو د اروپا د لویچي د موقعیت او په څلور خو په حق معلومات لاسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لویچي بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې ترڅنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق معلومات په لوستل. نن ورځ مرو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لویچي موقعیت او څلور خو په حق معلومات ولرو. په جوګ لیس د کونکو افریقا لوی وچه د اروپا د لوی وچی په جنوب او د اسیا د لوی وچی په جنوب لویدیس کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي. د شمېر تاسو په تیر ټولګي کې ولوستله چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچه چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچه ده. خو ژو ګلالي زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15.5 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیونه کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیونه کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا له وچه د 10 میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا د وچې څخه وروسته درېمه لوی وچه ګڼل کیږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې ترڅنګ د رڼو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو د دغه د شمېر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه یو لوی وچه له جملو څخه شمېرل کې کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خو ژو ګلالي زده کوونکو، د افریقا له وچې د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړی ده. یعنی چارچاپیر دا چې ده په خپل اوبو دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي شاید دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشوز د کونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکې ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویې وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کیږي، دې اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 400 مترو څخه ډیر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمیرل کیږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو دا لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دي او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو لجملو څخه شمیرل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي شګلنې سیمې دي نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندر ته نږدې دي نو دغه نږدېوالي په سبب سره کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمي کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري خو زیاته برخه چې د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمونه ولیده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویې وچې له جملو څخه شمیرل کیږي د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه اوسېږو نو افریقا لویې وچې د استوا کرښه دغه افریقا لویې وچې څنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیر شوې ده نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډیر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کیږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچې کې ډیر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونه کې یو کمزوري شي درنو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي. یعنی ژوروالی یې زیات نه دي نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي. بیړۍ نه پکښې چلول کیږي یعنی کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلري زده کوونکو د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیس او لویدیس لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدود شوې ده او د نفوسو د ګن شمیر زیاته برخه چې بيد د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د شپږ زره او شپږ سوه کیلومتر اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل خیزي ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا بې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبې خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچل شي ده یا هم د اورش کچل شي ده په کومه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکشي اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکشي اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسمان باندې یو لشه بلګل جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسمان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډیر لوی مصنوعي جهیل هم جوړ کړ دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړ دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پر ارزښت لري او هم چې نن د برښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندرو جوړ شوی دی او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي. نور نو درنو په درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې ازریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکه له احترامات متقبل کی قدر من اوګل لیس کون کو زبرشنا غم پارت س ټول تشرغ واس ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیس کون کی برات رو او چورو صحت مند او سجه د صحت چم بم پتن می قدر من اوګل لیس کون کو زمر است سو د نن ورځی لمړي لوست موضوع کانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر منو ګل لیز د کونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر منو زده کوونکو، نقشه قچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دوړ اړخونو وژدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوپو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وژدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نشو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې د موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه یعنی په نقشه کې د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی سور یا هم پلنوالی او لوړوالی دوړې سطحې ټیټې سطحې په بوکي ډول سره دوه اړخیزه بودی سطحې
د هغه اوجدوالي او پلانوالي د ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځنګړو نش سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سی وی دی د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په ان کې ډیر زیات مهم دي او ډیر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنوس د کونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي. له لومړۍ د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړۍ د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور شي دي، څلورم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي. یعنې نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنې شمال، جنوب، لویدیځ، ختیځ، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرښي د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی. کله موږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړول لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې شوتل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه پناشکونو د هغه د شودل لپاره موږ تاسو باید یو ځنګړی چوکاټ جوړ کو. کله چې چوکاټ جوړ کو د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلان کښنه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلان کښو وسیږي. ورسته باید د هغه په منځ کې نری کرښې رسم کړو ترڅو وکولای شو هغه سیمه یا هم هغه هیوا چې موږ تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومدار توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید د موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ استبه دغه د جغرافي ګرځوالي ټول او سور سوریا هم عرض البلد چي دي. یعنی چې دغه اوجدوالي ته موږ تاسو ته په خپل درنو زده کوونکو ټول وایي او سور ته په خپل عرض ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کښو او ټیټ رنګ باندې شودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي ترڅو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنوز د کونکو د کانتور کشي چې دغه کشي به په نقشه کې دی وسیم لوړوالي موږ تاسو ته شي. هر رسم کې چې زیات لوړی برخې موجود وي هغه موږ تاسو د کانتور د کشو په واسطه سره پیژندلای شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نقشه کولای شو او د هغه په واسطه سره پیدا کول شو. او هم دغه کشي چې د لوړوالي له پلو څخه د ځمکې جوړش موږ تاسو ته چشکی سرګند کوي او معلوموي. بل هم د دې ترڅنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو کومه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په اړه کې موږ تاسو ته معلومات راکړي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چې نن موږ ویل سو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لږ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول کدر منځ ته کوون کې به یو چیش نوښته کې مثلا یو کسر نوښته کوي. کله چې تاسو کسر نوښته کې په هغه ځکه تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوښته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوښته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله اوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله اوسېږي، ورسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته کوم. یو یو موږ او تاسو په صورت کې نوښته کو 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوښته کو نو دا به زموږ تاسو مساوي سي یو اشاری 5000 نو دا سم موږ او تاسو هم د میکیاس مال موارثو د دې ترڅنګ بل برخه ته چې راځو درنه ځکون کو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبي نقشې په حق معلومات لاس ته راوړو تر هغه مهاله پر موږ تاسو نقشه وپیژندل چې اساس ته ویل کیږي په نقشه کې د نقشې اجنه یا هم چوکاټ ته ویل کیږي د کانتور کې ته ویل کیږي او میکیاس ته ویل کیږي نو د دې په حق موږ تاسو بشپړ معلومات لاس ته راوړو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبي نقشه پیژنو ډیر ساده او اسانه موضوع ده چې طبي نقشه ته ویل کیږي پرو کدر من زکون کو تبعین نقشه کوم چی لنه مسخه من میجی یعنی هغه سیمه هغه ځایونه کوم چی د الله په خلقت سره جوړ شوی او سیری د هغه نقشه مرتاس وسنګ پیرا کول سو هغه سیم کول سو چې د نقشه د لار څخه مرتاس مانو کو تبعین نقشو کی ته مو راو تاسو توپوګرافي یا هم فزیکی نقشه هم ویلی سو چې په دغه ډول نقشو کی د زمکی جوړش په سرګند ډول سر شول کیږي یعنی دغه د زمکی سره ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړی دی دغه جوړش مرتاس ته په معلومدار توګه سره مل میجی ریسم کې جووري لوړوالي د کښو په واسطه سره مرتاسو پرځات او پرځات کوو یا هم انزورو او هغه مرتاسو ته پرشکو هر کانتور کښه د مغی اټاکلي صحیح لوړوالي مرتاسو تشکر کوي یعنی د کانتور هر کښه چې هغه مرتاسو ته د هغه سیم کې چې څومره لوړی سطحي وي هغه ټول مرتاسو ته پرشکوي د غرونو لوړی سکه مرتاسو ته پرشکوي په سرګنداول سره هغه اعداد مرتاسو پکې پرشکول سو ولاړی او خلیجونه سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کشي چې بيدی مو جو تاسو ته هميشه کل چې تاسو نقشه ته متوجي اوسئ په نقشه کې ابي کشي تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کشي چې بيدی موږ تاسو ته د دوه کښو په واسطه سره د هغو جوړوالي سرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټول چې شته کې د دغه ابي کښو په واسطه سره په نشه کېږي د سندونو او غرونو د هغو د نمونه سره درې لوړې برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره شودر کیږي خو د لوړو برخو توپیرونه به د نقشې په لوري او مکیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي چې د سمندرونو سمندرګي او خلیجونو شوروالي به د کانتور د کښې د شتوالي لمخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي چې دغه د پرکشه کې یو مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي هم چې نن په طبي نقشو کې درنو ځکه موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبي نقشې له لوري څخه بل بل برخه وپیژنو لکه د خاورې نقشه ده د سندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو او د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې د سنوري نقشې مو تاسو پکې کې پیژندلای شئ د دې ترڅنګ قدر مونږ د کون کو سیاسي نقشې ولو چې په سیاسي نقشې کې مور تاسو څه پیژندلای شئ ته به نقشې خو مور تاسو پیژندل چې په هغه کې مور تاسو لوري سیمي غرري سیمي همچنان سمندرونه سمندرګي پکې پیژندل څو په سیاسي نقشې کې به همیشه یو خبره ډیر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشې هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش د هغو لسرحدو نو یا نه د پلونو پولی کوم سرحدونه چې دي دوه هیوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو تشکر کوي د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن هم فاصله چې د موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندل شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر اهمیت وردی او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او د سنور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي سرګندوالي سره موږ او تاسو ته پیژن لکه موږ او تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولای شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندل شو چې دغه هیوادونو کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دوه هیوادونو په د دوه نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش وپیژنو شاروالي او شارونه وپیژنو سمیز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کیږي د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاس ته راوړل شو اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پر موږ تاسو سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي نقشه د نامه څخه من میږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو شو ته ویلې سوچي د نړۍ یا هم د یو هیوا ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیوا ته نفوس ور باندې ولاړ وي، د هغه هیوا اقتصادي ارزښت ور باندې ولاړ وي، د هغه یو برخه مو راتاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسیات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه، او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور مو راتاسو ته پکوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم مو راتاسو ته راپېژني. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا مو راتاسو څه پېژندلی سو، په دغو نقشو کې بیا مو راتاسو د تګ راتګ ټولې لارې مو راتاسو ته په نښه کېږي. پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټول مو راتاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی سو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې مو راتاسو ته په نښه کېږي. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړي نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر د ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري، درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کېږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سمو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په ماښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 202 300 1 یولس.